د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د استاد محمد صدیق پسرلی د اتم تلین په مناسبت د استاد د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ به واوري چې د استاد غزل بند بیا چاپیږي.
د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی.
د ارواخا تسکین مانیروال د شاعرۍ په اړه چې تیره اونۍ د ژوند پور پرې کړ، له پروفیسر نورالامین یوسفزی او انور مانیروال سره غږېدلې یو.
په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کې خو ده، نو دا صرف یو سړی نه دی، بلکې دا خاوره کې مونږ مینه دفن کړه.
عبدالهادی مجروح د خپل تازه ژباړل شوی کتاب په اړه راته غږېږي.
کتاب کلونه مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراری سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال تسکین مانیروال د جنوري پر لسمه لور پیښې ناروغۍ ومړ او د ثوابۍ په کوزه مانیری کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تسکین مانیروال په 1949 زیږدیز کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزه مانیری کې زیږیدلی و او په یو دولتي ښوونځي کې استاد و. ارواښاد مانیروال په خپل ژوند کې د شعرونو یوه ټولګه خپره کړې، خو ډېر شعرونه یې ناچاپه پاتې شول. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان د نوموړي مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره لویه ضایع بولي او وایي ارواښاد مانیروال په پښتو ادب کې د یوه ځانګړي اسلوب او طرز څښتن و. په روانه خپرونه کې د ارواښاد مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه له دوو ادیبانو پروفیسور نورالامین یوسفزی او انور مانیروال سره مرکه لرو. د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په ومه په خوست کې مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړ پوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. له ویناو وروسته ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. مشهور شاعر پیر محمد کاروان چې په دې مشاعره کې برخه اخیستې وه، د مشاعرې ستاینه وکړه او وی ویل چې داسې ښکلې شعرونه یې پکې واورېدل چې زړه یې ورسره باغ باغ شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای افغان خبریالان تر سخت سانسور لاندې دي او داسې قانون نشته چې د خبریالانو کار خوندي کړي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر نوري ازادي راډیو ته له هغه وروسته د څرګندونې وکړې چې طالبانو په کابل کې درې هغه خبریالان ونیول چې خپلو انټرنیټي چینلونو ته یې ویډیوګانې جوړولې. نوري وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو د وژنې، سانسور او نورو ستونزو په اړه هیڅ ډول قضیې نه دي څېړل شوي او هیڅ ځواب ویونکی بنسټ نشته چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. د نای د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو لوبیا واکمنې دو وروسته په کابل کې شپږ خبریالان وژل شوي او 24 خبریالان تر اوسه د طالبانو لخوا نیول شوي چې د څو ساعتونو یا ورځو بند تیرولو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت څه موده وړاندې یوه توصیه لیک رسنیو ته استولی و چې له مخې یې خپل پروګرامونه برابر کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بیان د آزادۍ په اړه کومه مشخصه تګلاره یا طرحه نه ده وړاندې کړې.
مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. پسرلی دې تللی وي، د سوي زړه آواز اورم. د 2014 کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هند په یو روغتون کې له دې نړۍ سره مخه وکړه او د کابل په شهدای صالحین هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد پسرلی د قبر په شناخته د هغه دا بیت لیکل شوی: ستا لارې بڅاري د وفا په انتظار به وي، ستا لارې بڅاري د وفا په انتظار به وي، سل ځلې کشنه واخه زما له ګوره ووتل. خو آیا د استاد له وفات اته کاله وروسته د پښتو ادبیاتو پنځونکو، کره کتونکو او لوستونکو د ارواښاد استاد پسرلی له اثارو سره وفا کړې که نه؟ د استاد د غزل بند ګلانی پاللی کنا، آیا اوس هم په ماته شپېلۍ کې نغمې غږول کیږي، او آیا په کوچی ملا پسې څوک اقتدا کوي کنا؟ د استاد پسرلی د اتم تلین په مناسبت په جوړ شوي راپور کې مو د همدې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی اتم تلین و، چې یادونه یې په ټولنیزو شبکو کې د استاد پسرلی په شیرونو او د هغه د شیرونو په اړه په تبصرو وشوه. ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د شعر او نثر لیکلو ترڅنګ د افغان ادبي بهیر او سپیدې مجلې په څیر د ګڼو ادبي ټولنو او خپرونو مؤسس هم و، چې د استاد په خپله وینا دې ټولنو او خپرونو په پښتو ادب کې نوې ساه پوکړه. د استاد پسرلی په اړه ویل کیږي، هغه وخت چې په افغانستان کې سیاسي او وسلوالو ډلو ادبیات د خپلو سیاسي او جګړه ییزو مقاصدو لپاره کارول، استاد پسرلی هڅه وکړه چې په ادبیاتو کې د مینې او وطن پالنې زړی وکړي او د ادب ګریوان د سیاست او جګړې له منګلو را خلاص کړي. شاعر او لیکوال راشد خټک چې ځان په دې نیکمرغه غنی چې له ډیر کم عمر څخه له استاد پسرلی سره آشنا شوی، د نوموړي شخصیت او شاعری بے مثاله بولی.
پسرلی صاحب خود شخصیت او شاعری دواړه داسې یو مقام لري چې هغه په پیړیو پیړیو کې چرته زیږي، بیا په داسې خوار قوم کې لکه افغانان او پښتانه په دوی کې خو ډېر قحط دی داسې خلکو. شخصیت یې هم دومره لوړ و لکه څومره چې شاعري وه، په داسې یو وخت کې چې بیخي زمونږ د ټولنه د افراط ښکار و لکه څنګه چې اوس ده. په داسې وخت کې د عقل خبره، د دلیل خبره کول، یا د امن او د کتاب خبره کول، دا ډېره ګرانه وه، او دوی په هغه وخت کې دا کار کړی دی. زمونږ زیاتره ملګري داسې لیکلو کې یا په وینا کې چې خبره کوي، نو دوی شاید تسلسل گنی پسرلی صاحب. ما په خیال داسې بنی ځکه چې یو خدومره وخت پکې تیر شوی دی، کېدای شي د هغې نتیجه هم وي. دغه پسرلی صاحب ځان ته یو خپله لار لري، شاید چې څنګه پیچلی دی او څنګه تصویرونه ښایي، دغسې پسرلی صاحب هم لري. خو د دوی بیا په کلام کې هغه عمره عربي او فارسی او هندي توري نشته څومره چې شایده لري. پسرلی صاحب ژبه ډیره خوږه لري، ډیره کلیواله سوچه ژبه ده. بل دا چې پسرلی صاحب چې کومه رواني لري، هغه شایده سخت دی چې سړی په اسانۍ سره ووایي. پسرلی صاحب ډېر ساده ده، دوی شاعري ډیره ساده او روانه ده، او دغسې نثر هم خوږ دی. که دوی لنډې کیسې لیکلي دي، که ناولونه یې لیکلي دي، دا کوچۍ ملا، بخملي صحرا، دغه د اعلی نثر نمونې دي. نه صرف دا چې د ناول یا دا کیسه پاغه دغه باندې پوره دی معیار باندې، بلکې ژبه هم ډیره زیاته خوږه ده. یعنی که څوک خان نثر لیکل زده کوي هم باید ویل ولي، او شاعري هم داسې ده چې دوی په هر اصطلاح یا هر تور یا هر مضمون چې راخلي، هر ځل یې نوې معنا ورغوندي، لکه په نوې نوې انداز کې راوړي. ډیر زاړه او مخل شوي او سولیدلي مضامین چې دغه زمونږ شاعران یې راوړي، پسرلی صاحب چې راړي، هغه بیخي جدا راوړي. لکه یو نوی انداز ورکی، نوی معنا ورکی، او د شاعرۍ محیط یې بیخي جدا دی. هغه په انګرېزۍ کې چوتوي چې میچ لیس، د دې د مقابلې د دوی په شان بل څوک نشته.
که څه هم راشد خټک استاد پسرلی د کاظم خان شایدا د لارې لاروی نه ګڼي او د خپلې لارې څښتن یې بولي، خو ځوان شاعر ذاکر حماس بیا استاد پسرلی او شایدا د یوه بڼ یعنی هندی مکتب ګلان بولی.
زما پوان د شعر د ټولمنلي تعریف له مخې د شعر روح یا د شعر جوهر د نورو سبکونو په پرتله په هندي سبک کې بارز او جوت دی. د دې سبک شاعران که څه هم د شعر په ښکلایز اړخ ډیر باورمن او ډیر تمرکز کوي، یعنی شعر د شعر یا هنر د هنر لپاره نظریه پالي، خو تر څنګ یې هغه د رضا براهانی ذکر شوی مسولیتونه هم نه هیروي چې هغه د ځان پر وړاندې، د ټولنې پر وړاندې او د تاریخ پر وړاندې مسولیتونه دي. په پښتو شاعرۍ کې د شایدا تر څنګ استاد پسرلی هم د هندي سب په استادو او نزدخیالو شاعرانو کې راځي، او که ووایو چې د سیمې په سطحه د دې سب بسیاله شاعرونو مبالغه نه ده. د استاد په شاعرۍ کې د هندي سبک بارز ځانګړتیاوې په لویه پیمانه شتون لري، لکه د صاحب تبریزي په خپله شاعرۍ کې د مداول مثل جالبه او قوي فریکونسي لري. زما په اند د استاد یوه مهمه ځانګړنه د استاد شعري ژبه ده. پوهیږو چې شعر په ژبه کې رامنځته کیږي، دوستاد ټولی کلمې کنایې او اصطلاحات چې د افغانستان له اصیل فرهنګ سرچینه اخلي، نو د ده په شاعرۍ کې د ژبې سکښت او د کلمو انتخاب او ځای ډېر رسا او څرګند دی. د بیدل د یو بیت په بنیاد که معنی او مفاهیم هر سوالی هم وي، خو د ژبې نارسایی ارزښت کموي. د استاد بل بارزه ځانګړنه دا ده چې استاد لکه د نورو لویو شاعرانو د غزل تر څنګ په نورو شعري کالبونو کې هم تبازمیلي، د خوندورو نظمونو تر څنګ د په څلوریزو کې د ژوند ډېرې تجربې او اندېښنې خوندي کړې دي. د استاد د شاعرۍ کیمیت هم زیات دی. موږ کولی شو چې بې حده موضوعاتو ته متضاد لیدلوري د ده په شاعرۍ کې راپیدا کړی شو. په وروستیو کې د ادب له لاروی غواړم چې که استاد منوی لوستی، استاد ولولی. لوی شاعران د ژورو افکارو، د تخیل، د وسعت او د انساني روانپوهنې او تزکیې پراخه او سرشاره سرچینې دي.
استاد پسرلی وایي، د دیوالونو په چولو کې ږدي توی شوي ویښته، زه هم په سمڅو کې بې درد دنیا پرېښودمه. راشد خټک وایي، د استاد پسرلی له شعر سره هم همداسې چلند شوی چې نه د هغه په ژوند او نه یې هم له مرګ وروسته شاعري هغه سیل واستل شوی چې په کار وه.
استاد چې نو هغه خلاصه کوي، استاد چې کله و هم چا نه دی لوستی، یعنی څنګه چې لوستل په کار دي. لوستل نه مانا دا نه ده چې هیچا به نه یې لوستی. زه وایم چې چا نه دی لوستی، مانا مې دا ده چې خلکو نه دی لوستی، یعنی ډېرو کمو خلکو لوستی و، یا چې په صحیح مانا یې پېژندلو. چې وفات شو نو بیا خو لږ ډېر خلکو دغه که چې لټون یې پسې پیل کړ. چې استاد و نو دومره نه لوستل کېدو څومره چې حق و، او اوس هم هغه صورتحال دی، یعنی داسې نه دی لوستل شوی. یو وجه خو یې دا کېدای شي چې داسې د خواصو شاعر دی، یعنی عام د ولس شاعر نه دی. مجروح صاحب په یو مقاله کې وایي، بهاءالدین مجروح، چې زموږ ستونزه هم دا ده چې کم ولسي ادبیات دي هغه خلکو ته رسي، او د خلکو د ولس دي هغه هومره لوړ نه دي، او چې کوم کتابي ادبیات دي هغه بیا ولس ته رسي نه. دا بیا په کتابي کې هم خاص دی، لکه څنګه چې شایده نه دی لوستل شوی، یا کم مینوال لري، یا ډېر کم خلک لږ خلک پرې پوهېږي. دغسې پسرلی صاحب هم یو بل علت یې کېدای شي دا هم وي چې هغوی داسې د شهرت یا د ځان ښودنې شوقي نه وو. تګ راتګ یې هم ډېر کم وو، غونډو ته، محفلونو ته، یا د ادبي خلکو سره تګ راتګ یې داسې ډېر نه کوو، په هغه معنا چې لکه ټولنه کې یو فعال انسان وو، یو د مشر رول یې لوبوو، خو د ادبي شهرت وږی نه وو. بلکې کله کله به داسې په خندا کې خبره هم وکړه چې د ځنه خلکو شهرت د هغوی د قلم نه، بلکې د هغوی د ښو مرهوني محنت وي. چې دوی ګرځي ډېر هر ځای کې حاضر وي، نو بیا خلک یې کوي. خو داسې ده چې د ادبي شهرت خو د چا په ژوند کې یا د هغوی د مرګ دوه درې کاله پس نه معلومیږي. دا خو بس سل کاله، دوه سوه کاله پس چې دوه پیړۍ پې وړي، بیا معلومیږي چې دا سړی څومره مشهور و، څومره شهرت یې لرلو، یا څومره حقدار و. که داسې ډېر لیکل پې وشي، سیمینارونه پې جوړ شي، غونډې جوړې شي، بیا به خلک هم وپوهېږي. دغه پېژندګلو په راتلونکو خلکو باندې، په معاصرو باندې، ځوانانو باندې، دا چې هغوی خلکو ته ور وپېژني. پسرلی صاحب
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي، د استاد پسرلی د شاعرۍ عظمت ته په کتو سره هغسې نه دی لوستل شوی، خو د پخوا په پرتله اوس په ځوانانو کې د هندي سبک مینوال ډیر شوی، چې په همدې خاطر د استاد پسرلی شاعري هم لوستل کیږي.
د استاد پسرلی د شاعري په دې وختونو کې نسبتا لوستل کیږي. دلیل دا ده چې یو خو په پښتو شاعرۍ کې د ښې شاعرۍ په اړه نسبتا خبرې زیاتې شوې، بل په ځوانانو کې د هندي سبک خواته تمایل زیات شوی. ډېر ډېری ځوانان که تاسو په فیسبوک یا په نور ځایونو کې چې شعرونه خپروي یا خبرې کوي، د شاهدا په اړه، د هندي سبک په اړه، د استاد پسرلی په اړه، د بیدل په اړه، او د هندي سبک د نورو لویو شعراو په اړه خبرې کوي، او د هغوی په اړه خپل ذوقي تمایل ښیي. دغه تمایل د دې سبب شوی چې استاد پسرلی ته هم د ځوانانو تمایل زیات شي. او زما نظر دا دی چې تر یوې لسیزې وړاندې اوس حالت ډېر ښه دی د استاد پسرلی په اړه. د هغه د لوستونکو تیف پراخ شوی، په دې کې ډېر نوي ځوانان هم شامل شوي. ډېر پخواني د ادبیاتو پخواني لوستونکي، د شعر پخواني لوستونکي، هغوی تمایل پیدا کړی چې استاد پسرلی ولولي. خپل علما څخه په د مختلفو ځایونو نه غوښتنه شوې چې د استاد کتاب ورته ورسوم، یا د استاد په د شاعرۍ په ورسولو کې مرسته ورسره وکړم. ما د استاد کتابونه ګڼو هیوادونو ته او ډېرو خلکو ته لیږلي چې د هغوی ریسپانس، د هغوی عکس العمل هم مثبت وو د استاد شاعر په اړه. نو زما په نظر تر پخوانیو کالونو خو وضع بهتره ده. یو دلیل دا ده چې په پښتو کې نقد د شعر په اړه خبرې زیاتې شوې، د شعر تیوري زیاته شوې نسبتا. او بل خبره دا ده چې کله کله په یو ټولنې کې د یو سبک خواته تمایل په طبیعي ډول زیاتېږي، کله کله یو سبک ته، کله بل سبک ته. په اوسنۍ زمانه کې د هندي سبک خواته تمایل زیات دی، ځوانو شاعرانو، د زلمکیو شاعرانو. او څوک چې هندي سبک ته تمایل لري، ضرور دی چې استاد پسرلی او شاهد او حمید بابا او په فارسي او نورو ژبو کې د هندي سبک لوی شاعران باید ولولي. نو دې تمایل هم لاره خلاصه کړې چې استاد خلک ولولي. البته څومره چې د ده حق دی او څومره چې د ده شاعرۍ عظمت دی، هغه سی خلا هم توقع نشي کېدای، خو په پرتلیز یا نسبي ډول وځه ده.
که څه هم د استاد پسرلی د هنر مینوال د هغه په کتابونو پسې لاله هندوي او په بازار کې یې نشي پیدا کولای، ډاکټر احسان الله درمل دوی ته دا زیر لري چې د استاد پسرلی په غزل باندې کار کړی چې هم یې نوي شعرونه ور زیات کړي او هم یې د پخوا په پرتله ټایپي تېروتنې ورسمې کړي دي.
د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې زه استاد غزنفر په ګډه د استاد پسرلی د غزل بند یا د غزلونو د کلیات په لوستو بوخت شو، او هغه ټولې غزلې چې چاپ شوې وې په غزل بند کې، او هغه چې استاد له پېښور څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې لیکلې وې نوې چاپ شوې په غزل بند کې، هغه ټولې مو د اصلي متن سره وکتلې او اډیټ مو کړې، کومې غلطۍ او پروفي او کمپیوټري غلطۍ چې په غزل بند کې وې هغه مو ټولې سمې کړې، او د غزل بند یو نوی متن مو تیار کړو چې نوې غزلې هم پکې وي او متن یې هم د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی، ځکه چې ټکی په ټکی د استاد د قلمي نسخو سره کتل شوی. نو دغه متن تیار شوی او خبرندوی ټولنې ته ورکړل شوی، ان شاء الله چې په لنډه موده کې به چاپ شي. او په یوه وخت کې ځینې نور سپارښتنې چې د غزل بند د صحافت او د تغسل لوی شاعرۍ یا یو کلیات د پوره ضرور وي، هغه به هم پکې شامل وي.
د غزل بند تر څنګ د استاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نور 15 کتابونه هم شته چې پخوا چاپ شوي، چې ډیری یې اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او مینوال یې د بیا چاپېدو غوښتونکي دي.
لکه تصویر درته ولاړ دی تسکین، لکه تصویر درته ولاړ دی تسکین، سای وتلې له صورت یارا. په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې تسکین مانیروال هم د ژوند پیټۍ له اوږو ښکته کړ. تسکین مانیروال څوک و، څه یې وویل او څه ترې پاتې شول؟ د هغه له دو ملګرو شاعرانو پروفیسر نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره مو د نوموړي د ژوند او شاعرۍ په اړه خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه یوسف صاحب او مانیروال صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه له ښاغلي انور مانیروال څخه کوم چې د ارواښاد تسکین مانیروال له نوم سره باغه خلک آشنا وي چې له ادبیاتو سره یې سروکار دی، خو که د خبرو پیل له همدې وکړو چې تسکین مانیروال څنګه د پښتو شاعرۍ تر ګلبڼه راغی.
په 1900 کې یا یو کال دوه کم یا زیات داسې دغلته شاعري شروع کړه، او دوی په فارسی باندې هم ډېر عبور لرو، په فارسی باندې پوهېدل، اردو باندې، په انګریزي باندې، پښتو، دا درې څلور ژبې دي له ډېرې ښې ورتلې، او د دې د ادبیاتو سره هم ډېر بلد و، پوهېدل به پې ویل به یاد وته، د فارسی، د اردو شاعري، دغه شان به موسیقي هم چې ده نو د پښتو، د فارسی، د اردو دا به اورېدله. ما سره به اکثر چې ما نه به چې ته راغلو یا به زه لړم یا به چې ته په لاره کوڅه کې میلاو شو چې ته داسې نوې سندره به اور دل و نابے زان سره ڈاؤنلوڈ کړو بیا ما ته ویل نو پدغه جب باندې ډیر پوی دو د ادبیات سره ډیر زیات آشنا او بیا د موسیقۍ سره او پدغه وختونو کې دی یو نظم لیکلو چې هغه ډیر زیات بیا مشهور شغه د هر سندرغاړي په خپل باندې چې خو خوشی سارا وې زستا وې ته زما وې زمونږ بیا له دنیا وې نو دغه نظم بیا چې د نډیرو سندرغاړو تر اوسه پورې هغه په دې محفلونو کې هغه ویل شي او ولستنه ماغشان خوند اخلي.
یوسف صاحب د تسکین مانیروال په شاعرۍ کې تاسو ته کوم رنګونه ډیر جوت ښکاري؟ یعنی هغه د خپل شعر په لمنه کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی وو؟
تسکین یو کثیر المطالعه سړی وو، گوچ هغه یو رندو، یو داسې رندو چې باغی وو لکه د اردو ژبې د صاغر صدیقی په شان، چې څنګه چې هغه وایي چې آو ایک سجدہ کرے حال میں مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ صاغر کو خدا یاد نہیں. دغه سده هم د معاشرے د ټولنې بعض تہذیبی منافقتونه او مصلحتونه بالکل رد کړو. د دې سره سره د دې باوجود هم پاک کې چې کوم خدا ترسی وا، پاک کې چې کوم درویشی وا، خدای سره چې کوم تړونو کما چې دینو په یو مخصوص انداز کې تصوف و، نو هغه دغه په ذات کې او دغه په شاعرۍ کې چې موږ ګورو چې شاعری کما ده، نو یو وجه دام ده چې هغه ډیر زیات په معیار باندې ډیر یقین ساته د مقدار په مقابله کې. بیا دا ده چې دغه شاعری چې کله موږ لولو نو موږ ګورو چې دغه په شاعرۍ باندې د ټولو نه غټه موضوع خو رومان دی، او هغه رومان چې هغه دغه د ذات نه راوتی دی، دغه د ذات نه چاپیره چورلی، او دغه جمال پرستی او دغه حسن پرستی پکې هم شامل ده، خو هغه جمال دغه د ذات نه چاپیره چورلی خو هر سړی خپل ګڼي. څنګه چې انور علی جان صاحب وایي کنه، ما د غم کیسه کوله اوجره ټوله جړېدله، دا زما د غم کیسه وه خو هر چا خپل ګڼله. نو داسې د تسکین په شاعرۍ کې چې دینو ماروخانو ته خپل ځان ښکاري. خلیل جبران وایي کنه چې ماروخان په شاعر ځکه مین وي چې هغه وګوري چې شاعر خو زمونږ هغه احساسات او هغه جذبات چې زمانه مونږ ته د هغې د وینا اجازت نه راکوي هغه هغه خوندي کړي دي. نو داسې وه چې د شاعر په حیثیت چې دینو هغه رومان پروره شاعر و، خو د رومانیت سره سره د هغه په شاعرۍ کې داسې نه چې ګنی داغه دواړه سترګې پټې وي، د رومان سترګې لږ زیاته بینا وه، خو دوی سره سره داغه په شاعرۍ کې تفکر هم شته. د کائنات چې کوم تکون دی، یعنی خالق مخلوق او تخلیق، د دې په حواله باندې په شاعرۍ کې په رومان رومان کې کې ډېر ښه سوالونه راوچت کړي دي. د دې نه علاوه د دې ملک کې چې کوم طبقاتي لرې برې دی یا سیاسي توګه باندې چې کوم دوکې دړي کېږي، او څنګه چې مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې د سیاستدان په سینه کې زړه نه وي، نو په دې حواله باندې هم خال خال شاعري کړې ده. او ظاهره خبره ده چې با خبره او با زمیره او پوه سړی، نو خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوخي کې سوي هغه ته توي شي.
مانیروال صاحب، د تسکین صاحب په ژوند د هغه د شعرونو یوازې یو کتاب چاپ شوی وو، علت یې تاسو څه بولئ؟ کومه شاعري یې کړې که نه غوښتل چې ډېر شعرونه یې خپاره شي؟
نو تسکین صاحب یو کتاب چاپ شوی دی چې ښه خوش سارا وي، او حقیقت هم داره چې لکه دی د مقدار په ځای په معیار باندې یقین ساتلو، دی ډیره زیاته معیاري شاعري کړې ده. او لکه رحمان بابا خو یې په غزل کې یو دوه بیت انتخاب وي، خو زما په خیال چې د تسکین صاحب غزلونه تاسو راوالې، نو هر غزل هر شعر او هر مصره زړه راښکون کې ده. او دغه شان چې د قافیه تیکم نظام دی، نو دغه به هم ډیر زیات خیال ساته. اکثر زمونږ ملګری د دغه د بحر او د وزن او هغه چې کوم نظام دی دغه خیال نه ساتي، او تسکین صاحب چې دغه ټول سیزونو ډیر زیات به خیال ساتلو. نو په دې وجه هغه کم شاعري کړې ده، خو ډیره ښه او ډیره کارا خو ډیره خوږه شاعري کړې ده. او بل دا چې تاسو وایئ چې هغه نه غوښتل چې ډېر شعرونه خبره کې، خو د هغې حقیقت هم دا دی چې هغه زما په خیال په دې خپل ټول ژوند کې به دریو څلورو مشاعرو له بتلی نه بدلو، بس بانه به کول او ځان له به خوشحاله یو وړخته به ناستو چې دا لکه موږ ډېر زیات چې ته په مینتونو په زور زیاتي باندې په داسې یو دریو څلورو مشاعرو ته به بوتلی، او هغه کې به هم تنګېده د مایک او د نوم او د ریډیو او د ټی وی او د ویډیو د دې سیزون بیخي هغه شوق نه لره. بس ځان له خپل ملنګ غانه غوند ژوند به تیرو پاګه کې خوشاله د نوم او د نمایش او د دې سيزونو نه بالکل مبرراو.
یوسف صاحب ارواحات تسکین منیروال هم غزل لیکله یو هم نظم شاعری ته پکتو تسکین صاحب په کوم قالب کې ډیر کامیاب دی؟
دو هغه غزل چې نو په ساده پیرای کې یعنی تشبیهات او استعارات او په ځای باندې پای کې د جذبه چې کوم لطافت ته او تړموالی دی او تړموالی کې چې کوم بیا شدت ته یعنی په څنګه چې په سادهګۍ کې پورکاری وي نو داسې د هغه په شاعری کې دي لکه څنګه چې وایي کنه چې ډېر مشهور غزل یې دی چې یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده کیسه د مینې وه بس خپل انجام ته ورسېده او چې د منونو خاورو لاندې شم نو به وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېده او ګناهګار دواړه وو د مینې په ګناه کې اشنا سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده. د دې سره سره ځان باره کې هم وایي وعدې نو کړې خو او دام وای چې شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم یعنی تخلیق کړی دی او دا دغه بچی دی دا هغه زما خپل نظر دا دی چې هغه کوم نظمونه لیکلی دي خصوصا پشپونکي چې هغه کوم نظم لیکلی دی هغه یو شاهکار نظم دی چې مونږ د مغرب د رومانوي شاعرانو یعنی د شیل او د دې د کچ نظم ورته ویل شو او په هغه کې د یو ډېر ښځ نظم ګو استعداد موجود و خو د هغه خپل میلان او رجحان چې دی نو غزل طرف ته او په زما خیال دی چې په رومان کې د تفکر چې کوم دغه قلم هغه لګولی دی و ځای په ځای لاشعوري توګه باندې نو پایي کې شاید یو وجه دا وم چې یو هغه د اردو ادب هم ډېره مطالعه لرله د دنیا د ادبیاتو باندې هم نظر او د پښتو کلاسیک کې خصوصا په خصوصي توګه باندې د عبدالحمید مومند او د علی خان بابا نه ډېر زیات متاثر او دای دیوانونه وتل داسې لکه سم زبانی یادو او آی سره ډېر هغه روحاني عقیدت و بنیادی طور سره هغه لوی تخلیق کار و نو چې په کوم جانر کې هم اظهار کړی دی نو هغه ډېر زیات ښه کړی دی او دا سیده چې په کې ډېر ساهو فنکار دغه پسینه کې موجود و.
منیروال صاحب تاسو د یوسف صاحب خبرې واورېدې خو که تاسو راته ووایئ چې تسکین صاحب د غزل شاعر ګڼی که د نظم؟
بالکل په دې کې شک نشته چې تسکین صاحب د غزل شاعر نږدې نږدې ټول غزلونه لیکلي دي داسې یو څو نظمونه لیکلي دي او کتات هم لیکلي دي سندرې هم پکې داسې لیکلي دي خو مجموعی توګه باندې مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویلی شو او د دې تر څنګ چې کله کله پکې د خولې خوند د بدلولو دپاره نظمونه هم لیکلي دي داسې وخت په وخت پکې کتات هم لیکلي دي سندرې پکې هم لیکلي دي هغه سندرغاړو ډېر ویلي هم دي نو بنیادی طور مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویلی شو.
مننه یوسف صاحب. تسکین صاحب په لنډ بهر کې هم ډېر شعرونه لیکلي دي که د همدې شعرونو په اړه یې راته ووایئ چې په دې لنډو بهرونو کې څومره د شعر ناز ساتلی؟
د تسکین د لنډ بهر نظم غزلې چې دي نو هغې نه دا پته لګي چې لکه څنګه په ټپه کې په کوزه کې خلکو سمندر بند کړی دی او خصوصا میرمنو نو داسې دغه د لنډ بهر په غزلو کې چې کوم دی نو اکه خپل موضوع خو ما رومان دی ما تاسو ته وایي چې لکه رومان او فطرت جمال یعنی ښایست او د دې سره سره د فکری حواله باندې سوالونه راوچتول د کائناتي ته کون په حواله بیا په دې باندې ځان مطمئن کول د خپل قلب سلیم په بنیاد باندې چې د خدای ذات سره یو تړون یو خاص قسم درویشی او معرفت هغه پکې هم لګ لخکاری او د دې نه علاوه چې کوم دی نو مستی او هغه مستی هم په خپل مخصوص تړم انداز کې.
مننه منیروال صاحب. تسکین صاحب له ژوند سره مخه وکړه خو آیا له مرګ وروسته یې خپلوانو او ملګرو ستابیه نیولې ده چې د هغه ناچاپه شاعري هم چاپ کړي؟
بالکل کورنۍ چې هم ده علمي او کورنۍ ده درس و تدریس سره وابسته دي ده داسې شاعر ادیب خو پکې نشته ری خو داره چې په دې خبرو پوهېږي که نه بیا داره چې کوم ملګري دي لکه زمونږ چې یو عزیز مانیروال شو زه شوم بس مونږ سره یو ځای اوسو یو بل سره نږدې نږدې کورونه دي محلي دي که خیر بالکل دکه چې کوم ناچاپه آثار دي نو هغه به راغونډو او هغې له به یو ترتیب ورکوو هغه به د تسکین مانیروال مینوالو ته په کتابی بڼه کې خیری او ورسو.
مننه یوسف صاحب. کله چې ارواحات تسکین ما نیروال خورو ته وسپارل شو، تاسې په قبر وینا وکړه، د هغه په اړه مو هلته څه وویل؟
ما چې کوم خبرې وکړې نو ما دا وویل چې یاره نن په دې خوره کې چې کوم سړی مونږ کېښود، نو دا صرف یو سړی نه دی، بلکې دا مونږ دې خوره کې مونږ مینه دفن کړه، په دې کې مونږ کاموالی دفن کړه، په دې کې مونږ محبت او صداقت دفن کړه، په دې کې مونږ جرأت دفن کړه. او دا خوره چې دا نو دې کې کتب خانه مونږ کېښوده، د خپل کلاسیک یو حافظ هم کېښود پکې. بیا ما دا وویل چې یاره د جاهلیت د دور بارہ کی ویل شی چې یو ځل آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تچا د دور جاہلیت دیو شاعر داس شعر واورو چې پاری کی د محنت په عظمت باندې خبره شو، نو سرکار دو عالم دا خای زهر ک چې کاش چې د شاعر سره زم ملاو شم. نو ما دا وی چې کچری نبی علیہ السلام په روحانی توګه خو ژوندې دي، خو کچری هغه په جسمانی توګه باندې هم اوس ژوندې وي، او دا د شپونکی باندې چې کم نظم لیکل دی تسکین مانیروال، او پای کې چې د شپونکی کم عظمت او صداقت او داغ تړیا او داغ زیار چې دی پای کې څنګه پاکستان داس کې راخکل دی کم نقشه، بلکې په لفظونو کې چې کم تصویر جوړ کړی دی، نو ما شاید چې آکا دا خواهش ظاهر کړی چې زه تسکین مانیروال سره ملاویږم، خو ما داسې ممکن نه ده. نو تسکین مانیروال د هغه غېږ له لاړو، د آکا غېږ له لاړو، ځکه چې هغه سره هغه ډېره غیر معمولي مینه کوله. په تسکین کې چې کم دن نه تصوف او توحید او خدا ترسی وه، نو ما هغه هم مونږ ته معلومه وه. ما دا وویل چې یاره تسکین مانیروال خپل کام سره ولاړو، صداقت سره ولاړو، هغه کې به انساني خامۍ هم وي، په انسانانو کې خامۍ وي، خو د هغه د ذات خوبۍ دومره ډېرې وي چې هغه خوبۍ چې دی نو مونږ له ستایل هم پکار دي، او ځوانانو ته هغې کې د ځوانانو لپاره یو مثال هم موجود دی، د مینې محبت د خدا ترسی او د خدای پاک سره د روحاني تړون. نو په دغه حواله باندې ما زیاتې خبرې وکړې، او اخیر کې مې دغه شعر وویل چې یاره د هغه د ساحو روح د خدای سره د تړون جذبه او جذبات کچری شیخ ته معلوم شوی وي، نو هغه شیخ ته به تسکین دا ویلي و چې تر دامنی پی شیخ ہماری نه جائیو، دامن نه چوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. عبدالحادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي. ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي. عبدالحادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دری څخه پښتو ته ژباړلی. دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي، لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دری ژبه خپور شوی و. دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی، پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري. عبدالحادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دری څخه پښتو ته ژباړلي، او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي. موږ د ښاغلي مجروح ته تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه مجرو صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه، یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسې مجبور کړی چې راویژ باړی؟
مننه هیواد صاحب، ټولو اورېدونکو تاسو او مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې. د کتاب جذابیت، جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم. که څه ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلي دي چې زه پښتو ته وژباړم، خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ، زموږ په سیاسي ژوند، زموږ په سیاسي برخلیک پورې ژورې اړیکې درلودلې، او خورا جالب تحقیق و. تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت رحمان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق، په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه یې په خپل لمن کې راخستې دي.
مننه. ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي. د دغه یادښتونو په اړه کرا ته وایي چې څومره کار پې شوی، ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي.
هیواد صاحب، رښتیا هم د علامه حبیبي یادښتونه وه. علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت و، هغه مهال یې د سند د لرغونپېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه. بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه. بیا په 1993 کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن د علامه حبیبي د خوریي نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر سول. دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یووړل. په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي د علامه حبیبي دوهم زوی هغه پېښور ته راغلی. بیا دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغه سي چې څنګه یادښتونه وه همهغه سي چاپ شوی دی. د هغه یادښتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرور صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پریکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي. نو که راته ووایي چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پریکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلي دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه سوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، افغان سیاستوالو سره سوي دي. یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکېلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه خره اخیستل سوي دي کوم چې په موږ پورې اړه لري. د بیلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی د کتاب په لومړیو صفو کې، دا کې یوازې هغه شان راخیستل سوي دي چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخې راخیستل سوي دي هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخیستل سوي. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوي دي، هغه لیکونه پکې دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو من سوی دی. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل سوی دی.
مننه مجرور صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ولولي او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونو مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراری مسائل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول، هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخل تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړ و. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ و. او کوس مش خپل سیاست وګورو خپل سیاسي حالت وچړو کټ مټ هم هغه تجربه تکراریږي هم هغه سیاسي برخلیک تکراریږي ک یو څوک یو سیاسي مشر یو سیاسي رهبر شکلګرو ته ګټه نه کوي بیا په مقابل کې بل کورنۍ بل نفر بل څوک د بلی زاویې ورته راپورته کړی دی د هغه په مقابل کې درولې دی بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی هم هغه تجربه تکراریږي هم هغه سیاسي حالت دی نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکو ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر سوی دی او اوس څه روان دي پیلن څه روان دي په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډیر اړین بولم
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي خو لا هم دا کار نه دی شوی امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کیسه راته کوي چې ښوونځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو تر بیا ښه وخت ولرئ
خزان کرکی یزر گیا تپو ہیگی مودکیگی نڑی دل می دہلو دنگ پروجنا خاوری خاوری می دی کل کل امیدنا مستانه احساس می شنل خوڑه شوی حدیره یم دننا خایستونا ارزختونا می بایللی ده خزان کرکی که ناست ده پیکی گل می رژیگی ده تکری پیچک می نیمه ده خوڑه لی پجرا می دی رانچلستر گوری گلابی شندو می تور پترینی ولی شوم ده منی شیر پانا د لمنه سپین پاولی می زنگ وهلی تر وو اوخ کومه ټټر را شړولای مړوندو کې می پنګړی دی ګونګی شوی د نغمو مهین غاړې چارې بلی سندر بولی مرغکې دی پوری شوی ماشومان ترانه ور وژلی توبه خدای مسلمانو څه کافر کانې کړي دروازې د خونسیو دی تړلې د جنت په سپینه لارې دوزخونه دي کرلي خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه یا د جهل یا د جبر په وهمو کې شمه ورکه کاغذي وي که چړې وي که دوزخ وي که لمبې وي تر رڼا ځان رسومه زما عشق مقدسه زه تر تا زان رسوما ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي
محبت اولا سان پانا سارا دل تر ہرا